څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې درویشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشي کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو له وسلولو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسیون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدای. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه شوي چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشي او له زندانه خلاص.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې په یو کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشی کړي. ښاغلی داودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسیون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا 3200 برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کڅه شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه به بعدي قدمونه ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما و د صفوفو خلکو یې وو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوې وي نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې 1 میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکرين نیوی ټاکل سی ولسمشر ویلی د کیف او مسکو ترمنز اوسنی اړیکی د ورورولی اړیکی نسی بلل کېدلای. ولادیمیر زيلنسکي ویلی دواړه هیوادونه لګټ سرحد هخوا په خپل کې لږ مشترکات لري. زيلنسکي پرون په خپل فیسبوک باندې کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ورستۍ سرګندونو عکس العمل څرګند کړی دی. شغلی پوتین ویلی و چې د روسي او اوکرين وګړي په خپل کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین پر ورستۍ کې یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکرين وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چاري اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
د دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولترز ته وسپارل شي. تاد وولترز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په افغانستان کې هم جنگیدلی دی. وولترز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را کردن.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شک وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغه اکثریت افغانانو غږ ته لبیک کوي. ټول هیواد کې بیارنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
د سیاسي چارو کتونکي مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیږي.
خو هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی او یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې وی منی او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، لسولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې د ننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې له مخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالي شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورم ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سولوسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغوڅ اکثریت افغانانو غږ ته لبیک ووایي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې له رارسېدو سره سم د دغې مبارکې میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالیو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه شوې و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پوخانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې وه او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې وه. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پرېکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
هیچ فرد نظر خود را تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود را ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامیه وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لرې کړو. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارک میاشتې ته په درناوي، د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربند او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربند سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت جواب ورته وایي. موږ تاسې د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چې هلته یو فتوا ورکړل شوه، چې هلته د غوړخون نه غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کوم ځانګړې تمه ترې نه نشته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي. مثلا د زندانیانو خوشي کول، که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوری احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو ته لبیک وایي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همداراز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي او اعلان یې کړی، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقداماتو د حکومت لخوا نه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربند غوښتنه د دې له خاطره چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربند پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسو په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو وړخیز اوربند چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخاره منځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته یې په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربند څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي، د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې، دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده.
دا ویره شته ده د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونه مخالفت کړي یا مثبت خبرګون نو خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې دوی منځري به ونو ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کفرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځنۍ کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امداد چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بل لورته په روسیې کې په ماسکو کې د امریکا روسیې او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لور یو تقریبا دې ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا به طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلی دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې دا ډېره مهمه وه او که چېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي نو دا فشارونه کولی شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضې اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنه دین اوربان تورت یو حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکي چې موږ عمل اعلان نکوه هر څلې خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه بنکو دا زما تحلیل دی نو کېدې شي دا چې شاورونه چې څومره ډېری کې په دې باندې هم مجبور دي چې سیاسي فشارونه لکه بل بعضي اقدامات وکي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر اسیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله کوربدن اصله جان د جرګې په پریکړلیک کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غوښتنې کړې دي په دې غوښتنو کې فرضاً په پریکړلیک کې په دیارلسمه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غوښتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې خو ولسمشر دا ژمنه وکړه په خپله وینا کې چې 115 طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیان طالبانو بندیان شي پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلی و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې هم په نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو سلو 15 نفر نن د ولسمشر له طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د طالبانو نه بیا نور کسان هم غوښتنه پورته کړه چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوی دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغه خوشي کی نور د اوربان مثلا و د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره و چې ډیره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي او چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو ته ځواب ویلی تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرف اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګر که چېرې دوی طرف موږ منتظر یو که چېرې د طالبانو د طرف کوم ځواب راغی نو تخنیکی اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او که چېرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه ورته وړاندې کړل ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرف اوربان شي که چېرته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کیږي که نه منل کیږي او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان
باید شروع شي ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستي یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی جرګې کې مام ګډون کړی و، مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټول خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نور باندې غږ وکړو چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و، د واتساپ شمیرې به ټولولې چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب درلودل د جرګې سره دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسیږي. د ارتباطات به نه خلاصېږي پس دغه نه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، په د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داوودزی چې په دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په هر یو کمیټې کې تقریبا په 50% کمیټې کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې نه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایف باندې دا یې راوست.
اصلا وردک مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تر څلورنیمه بجو مخکې ازادي رادیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمس راوستوي، هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د جنو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثناء لري کړه، سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لاره ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول یې له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیراله تیل واردول، په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوې کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیې تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او طبعاً دا لګښت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو شپږ میاشتې مهلت ورکړی و چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري، کنه نور به نو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي، او په خلیج کې خپلو متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایرانه د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي، ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هېواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي.
تاسو له پیغامونو امالله د پروان ولایت شنور ولسوالین در سره پته ما کی رور دا تیر سیراونو مونږ ډې سره غپړي او سیراونو راغلي سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخه وس په کور کې څوک موډر نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا موږ سره مرسته نه کوي مستار سره مونږ هله دادا چې مونږ د غواز ټول چارواکو ته ورسوي وسلام
لیاقتم له کونل څخه زما د ثبت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لري باید پراخه کړي. یو دوه درې سوه نوي کال په لسمه میاشت باندې موږ ته وادرکړل شوي وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي. تر دې مهاله شروع شوي نه دي، نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي د پیغام د نشرېدو په هیله. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو.
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما د کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د ادوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی د جوړ راولي او له دې حکومت نن دای له لورو دا عامول ضرور باید ته د شکار وکړي چې سول تر راشي د شکارونه کې چې پرمایش شکار ورور چې هغه د بوال خبره نه لګا مخته د غونډه چې و بیا د اختصان ډیر تاکید نو موږ دای له لورو چې باید د عام نس د خلکو دای لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښي چې هغه باندې سول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینې باندې شي تل پاتې سول راشي په افغانستان کې. دا به ډیره ښه خبره وي موږ دای له لورو له ټولو مؤمنو مسلمانانو نه چې د افغانستان حقیقي چې د افغانستان مشکل نور حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ایم اسونه لولو. تر اس ایم اسونو مخکې یو په زړه پورې مطلب: که تلویزیون په اوږدو ودرو سمې لیدلی شو؟ شاید په ذهن کې مو ګرځېدلی وي چې نه، خو په موبایل کې څرنګه په اوږدو تصویر ګوري؟ همداسې موبایل ډول تلویزیون جوړ شوی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
سامسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پر استولې سمس کلی کې د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرطه ومني. برات خان اسحاق لبولان پر استولې سمس کلی کې لولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پر اوستو کې لوی جرګه د سولې پر اوستو کې مرسته نشي کولای. تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو ته کوي، اوربند خود پاکستان پلاس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد را منست شي. موسی جان عادل لنابی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوی وای. نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سوله مو د کلونو کلونو ارمان دی، خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي. عبدالرحمن پرستول سمس کې لیکلي دی هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان او حکومت درناوی وکړي او دواړه ورته غاړه کیږدي او دواړه یې ومني. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کې طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډیر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي کې افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غنی لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمیس کې لیکلي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استولې سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکو چې نوم یې سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړې ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وایي د دې وخت راغلي چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولای سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالي رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځنګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالي قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل شو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې ډیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي پر ځای دوه برابره نوې رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې څلور دیرش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داوود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. موږ درته ویلی چې ما چې کله ورځپاڼه درلوده، نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټلو هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص د ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغه بنسټونو د معلوماتو لمخې په دغه کال کې د ازادۍ رادیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
1990 کال کې د ګوتو په شمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنیو به د نوي جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبریالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغې سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبریالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لویه څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوي دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل، دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابت شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 4 تلویزیونونه، 350 رادیو تلویزیونونه، 180 رادیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نن د میډریما د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابل د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې دغه اوس څرنګه ارزوي په لنډو لطفا؟
پس معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کلو په پرتله باندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې تجربه کوي او هر کال ژورنالیستانو ستونزې د تیرو کلو په پرتله زیاتېږي. نو موږ ویلی شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې، ځانی امنیت برخه کې، رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو ټولو کلونو نه هر کال زیاتېږي، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې، رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وشوې، چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی ژورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګیټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر ژورنالیستان وتښتول شول، یو شمېر ژورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا نه ټارګیټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوي دي. د پوښښ ساحه هم د تیرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمېر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستان اصلا نشي کولی هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډېره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمېر موارد به دغسې وي چې ژورنالیستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمېر ژورنالیستیک کودونه دي، یو شمېر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان د رسنیو قانون د یو شمېر ممنوعه مواردو مربوط کېږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګم دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان دې ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا مواد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو باندې د دوی پر کار ځایونو باندې حمله کیږي، هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځینې ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولیکي په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نه وي. په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځینې اقدامات نه دي کړي چې یو خبر باید کره ترلاسه کړي او تر هغه وروسته یې له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپله یو ډول طرحه ګری ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټولو لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاستئ، موږ پرله پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغسې موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمېر ځوان ژورنالیستان دې ډګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې یې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي. دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون دخوا نه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راز یو شمېر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي ته څه معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کړي، هغه نه پام کوي نه شي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو د دیونه راغلو پیغامونو ته غوړم. په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه رسولي دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لمړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت د مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکړې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې یې وړې دي.
سلام علیکم ورورو محترمه، په نامه د آیت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو سره مخاطب یم ورورو. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې چې د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو. دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره من کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې د کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، زموږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکړي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلابو وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونې دي استدي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ دغه ځای دی تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی د شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. زموږ دولت او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، زابل څخه خبره کوم. دلته په زابل ولایت کښې د سیلابونه ډېرې منتقېز پلي دي، ډېر کورونه یې وړي دي، ډېرې ځمکې یې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې. خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې، غریبان د حج کردار پاته دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم وروره، دغه اشرف غني استاد ډېر ښه وکړې چې دا سیلاب زه کوم خلکو سره کومک وکړي، ځکه چې په ګرنسېل هغه کښتي مځکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي وو. هغه مسلمانان هم راغله، خپل ځانونه یې پر ماړه کړل، یو شی نه یې ورورسېدی. دا ډېر ښه کار وکړي او دغه هم ډېر ښه کار کوي چې مکتب یو ځای فعاله کړي او دا معلمان هم ډېر ښه درس وکړي دا خلکو ته. زما دغه اعلان دی چې دوی نوره مرسته هم وکړي. کور یې ودان اشرف غني استاد، ما د ژړي د کندهار ولایت د ژړي ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رحم الله خبره کوم. دلته سیلابونه ځکه ډېر کورونه وړي دي، حکومت هم دا هیله ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. څرنګه چې اورښتونه او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوي دي، نو د کولر سیند تغیاني سیند دی او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تغیاني سیند مهر کانې هسې نه چې دغه تغیاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي هسې نه چې دا رانه یوسي او مونږ په بیابان باندې پرېږدي. نو زه اوس نه د دوی ته خبر ورکوم چې دوی ډېری د کونړ سیند دې راته مهر کړي او بندونه او سینادي دیوالونه دې ته چاپېر کړي تر څو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست، پروان ولایت غوربند شینوارو ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه، دا دوه درې ورځو کښې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې تر څنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زمونږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي او دې تر څنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول هغه هم ته من نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نقله وسایط دا هم د منځه تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زمونږ ګیرې دي، همدارنګه سړکونه هم دي. په طبیعي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ده زمونږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه اړیکه نیولې ده، ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام زما ورورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بصیر نومېږم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب اختر محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه ده، همه زموږ په مفتاتو کښې ډېر سخت باران وسو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کوره زموږ ټول خراب کړی دي او موږ حاصلو چې ټول راځه وړي تر لایو د غلاندې کړی دي. امید کوم چې دا خبر پخش شي چې افغانستان ټول مقامات وره
دوستانو ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستيال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تر ویلاندي وقفي ورسته به دغه مرکه وورو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران و او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لگ کرونا جور کرده باغونا جور کرده او دی سیل رو صاحب دیره ولکه شویده. خب بیا چی او با راضی زی نپیدا کشی دی تنو دی پارا دا گرزی پا کرونو که گرزی پا سرکونو که همدرنگا گرزی پا آغا زایونو چی خلق پکشوان کهی دا یاوی نبده. خب یا پا اکثر ولایاتو که دا سیلابونا راغنه ده دیر مشکل ده هرات پا ولایات که ده ده فرات پا ولایات که ده ممدارنگا پا ختیزا و جنوبی ساحاکی هم دا سیلابونا راغنه ده خو ده هغوی دیر خرابوال پا هرات او پا فرا کده.
بله دستی عمومی ارقام مشترکوالی سی چی دغو رستی و سیلابونو چون خلکو تا زانی و مالی زیانو نیاروالی دی؟
ده دو ورازو که حد اقل 15 تنه شهیدان دی زخمی خو نشته یا احتمالا سل کور بعد و کلی توگا ویجال شویده یا اندارنگا دره سوال 15-15 کورا قسمی ویجال شویده خو ده خلق و آسیب دیر دی.
بله طبعا پا دی خطر بندی خلق لخپلو سی متخب بیدزای سوی هم دی لیوزای بلزای تکرده سوی دی دوی ده بیرنه یو مرست غوشتنه کوی تنگه ستاسی پروگرامونه تنگه رواندی ده مرست رو سوالو.
موج پو طولو ولایاتو که یو مقدار خوراکی او غیری خوراکی توکو آمدارنگه یو مقدار نقدی وجود پو ولایاتو که ذخیره کلیده او دیدی دی پاره بایی چی کلا چی دی موج وطنوالو دی سیلابونو لعمالا بیزایی کهجی او یا نور مشکلات ورطا پیشه جی چی آسیب اغویتا رسی جی اغویتا باید زر تر زر مراست اوشی او اندارنگا پا طول ولایاتو که دی استراری کمیتی مسئولین تا دند سپرال شویده چی باید دوی آماده وشی او آماده بایی او کلا چی کم مشکل پیشه جی باید درجر ده هغ و امکانات چی هغوی پلاس ماری باید پاسخ گویو کی.
ده خمو راتلون که پروگرامون دی چی که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ورکول کیجی تروس همو آیا ده غمرستی رسولی دی؟
پا ده وقت چی موج تا سر خبر کهو پا ده در ورځو کې تقریبا شپږ سوه کورنیو ته مرسته ورکړل شوی دی. هم سروي په دغه ولایاتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله دغه کوم امکانات چې تاسو لرئ آیا کافی دي د دغه کسانو لپاره چې بېځایه سوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته تو خواه اطمان ضرورت ده دمونگ پسنگ که WFP IOM یونیسف، فوکاس او نور خیریه مرستو دا چمتووالی خودلی دا چی کلا چی موز دی هاگوی نم مرست وغال و هاگوی آماده بشی هاگه کسانو تا چی آسیب رسی جی هاگوی تا مرست وکلی.
بله، سایو سب تاسو ویلی چی پا دیرو سیمو که خلکو تا دمرستی رسول که جم داوست جریان لری، دینی خلک دا شکایت هم کوی چی دا دوی سیمو تا مرستی رقلی دی خو مستحق و کسانو تا نرسی جی دا دوی پا خبره وی دا سیمی زوروا که تر دیر دا مرستی اخلی و غریب و مستحق و کسانو تا لسرسی نلری، چنگ تاسی دمرستی پا تر دول رسوی یا وی تارانه یکی جی چی واقعا مستحق تا رسی جی کنه؟
تاسی پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي دا ټول خلک د هغوی د همسایګانو آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده، خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکړي، خو د دې لپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه نیسي بیا به هغوی زړه کوي چې مونږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازی صاحب ده ورسئ چې تر اوسه څومره کسان بې ځایه شوي دي یا څومره کورنۍ؟
خوب دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو دا سروی جریان لري، داسې مشخص نه ده چې څومره بې کوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بې ځایه کېږي هم ځي هغوی د غریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په ازاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروی جریان لري و هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بې ځایه شوی ده، د غریبو په کورونو کې تللی ده. سرویه او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسې په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې به ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا شوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې د سیل راو یا هغه ځایونو چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د مونږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه دا خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دی یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم براسي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شورا کنو دی یا اندارنگه هغه مخوار چی اغوی دولت تلاس را کلی دی اغوی نمرسته و حال چی اغوی تا مرسته و کلی چی دقا مشکل نخلاص چی.
سای صاحب او روستای پشتنه دا چی دقا چی تاس ویل چی دا تهدید ستا چی که دایسی نور سیلابون هم رسی دقا سیمی معلومی دی چی پا کمو زایو که دقیقا؟
دا سیمی هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په
کېشته هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنې باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله ډېر زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس، ډېر مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب ووایه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.